السلام علیکم تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري دغه خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې د فلمونو او تمثيل هنرمندان د اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
موږ هغه څه چې درلودل ومو پلورل او ومو خوړل، په دې وروستیو کې هیڅ هم راپاتې نه شول.
په غزني کې شاوخوا 200 ښځې او تنکي ماشومان په نشو روږدي دي. طالبان وایي د دوی د درملنې هڅې پیل کړي. د ویروګ د کورنۍ حال مو اخیستی.
تلس کال کې چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی رسې تاسو یې وینئ په سره کوم ځای کې ژوند کوو.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي لا هم له ډیرو لمرنیو خدمتونو بې برخې دي. په پسرلنۍ هوا کې ګڼ شمېر کسان فصلي حساسیت لري. حساسیت یا الرژي څه شی دی او څنګه ترې ځان وساتو؟
حساسیت یا الرژي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک خبرګون دی.
د ټکنالوژۍ له ډګره درته وایو، مایکروسافت د مصنوعي ذهانت هغه کړکۍ بند کړه چې د خلکو پوښتنې ځوابولې. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی راځو د خبرونې د سر مطلب ته. په افغانستان کې د فلمونو او تمثيلي ټوټو لوبغاړي ارزو ودا وایي اوس چې هنري فعالیتونه نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. ارزو ودا وایي اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي. خدا چې د معدې زخم لري، ډاکټرانو ورته ویلي چې استراحت وکړه. نوموړي وایي د دوو کورنیو سرپرسته ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان فلم رئیس د افغان لوبغاړو ستونزې تاییدوي، خو وایي دوی اړمنو کسانو سره مرسته کوي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د سینما لوبغاړی ارزو ودا وه. دا غلی ودا دا ویډیو په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا ډېره لاس په لاس کې، چې نوموړی په کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ارزو چې په افغانستان کې 15 کاله د فلمونو او تمثیلي ټوټو د لوبغاړي په توګه کار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي، خو دا چې د معدې زخم لري، ډاکټرانو ورته د استراحت کولو ویلي دي. اغلی ودا وایي د دوو کورنیو سرپرسته ده.
موږ هغه څه چې درلودل ومو پلورل او ومو خوړل، په دې وروستیو کې هیڅ هم راپاتې نه شول. دومره مې وکړل چې سرکونه ته ووزم، قلمونه او کتابچې وپلورم. له ډېر استرس او خواشینۍ نه مې مور مړه شوه او ما هیڅ هم ونه شول کولی. د معدې زخم مې پیدا کړ او د کار کولو نه هم پاتې شوم.
اغلی ودا وایي د هنر د مینوالو او د طالبانو له حکومته یې دا غوښتنه ده چې نه یوازې دې بلکې ټولو اړمنو کسانو سره د خپل وس او توان په برابر مرسته وکړي. دا یوازې ارزو ودا نه ده، بلکې د نوموړي په شان ډېرې نورې افغانې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله وزګاري شوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغان فلم اوسنی مشر مولوي شفیع الله جاوید افغان د افغان هنرمندانو او لوبغاړو د ژوند وضعیت په اړه زموږ پوښتنو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې په عموم کې زموږ د وګړو اقتصادي ستونزې شته، حتی ځینې بیا د نه زغملو له کبله په رواني ناروغیو اخته شي. موږ د خپل توان مطابق له ټولو افغانانو سره مرسته کوو، په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې له اوسنیو اقتصادي ستونزو کړیږي. په ورته وخت کې د افغان فلم پخوانی رئیس سهره کریمی وایي د افغان میرمنو ستونزو پر اړه نړیواله ټولنه او افغان نارینه چوپه خوله دي او دا د حل لاره نه ده. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
د حل لاره دا ده چې د افغانستان خلک د دې وژونکي خاموشۍ څخه وګوزي او اعتراض وکړي. موږ باید نړیواله ټولنه مجبوره کړو چې طالبان دا د ښځو ضد ډله دې ته اړ کړي چې له خپلو کړنو لاس واخلي. دا یو ویشتم پیړۍ ده او تاسو نشئ کولی چې ښځې له ټولنې څخه لرې کړئ.
خو د نړۍ هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې پر دوی خپل بندیزونه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ټلویزیون او سینما په پردو ښځو شتون په جزوي ډول یا په بشپړه توګه ورک شوی دی. په بیلابیلو رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو سربیره ښځې او نجونې د طالبانو لخوا په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو، په منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او دغه شان پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته له تګ څخه منع شوي دي. دغه شان حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د فلمونو او تمثیلي ټوټو لوبغاړي او هنرمندان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بل لور ته په غزنی کې بیا د یوې سروې له مخې شاوخوا 200 ښځې او تنکي ماشومان په نشو روږدیدي. دغلته د طالبانو ځایي چارواکي دغه شمیرې تاییدوي او وایي چې د دغو روږدو کسانو د درملنې هڅې پیل کړې دي. زموږ خبریال په همدې پلمه د داسې یوې کورنۍ حال اخیستی چې 15 غړي یې په نشو روږدیدي او تر یوه پله لاندې ژوند کوي.
دا ساړه اسویلی چې کاجې د اختر بیبي ده. اختر بیبي د هغې خاوند او د کورنۍ درې نور غړي یې له تیرو شاوخوا 14 کالو څخه په نشو روږدیدي. دا له خپل خاوند سره یو ځای اوس په خپل کور کې نه، بلکې د غزنی ښار په منځ کې په یو تیره سوې جلګه کې تر یو پله لاندې ژوند کوي. اختر بیبي د خپل کړېدلې او ناوړه ژوند کیسه کوي او وایي د خپلو اولادونو له ژوند، کار او استوګنې څخه لا هم ناخبره ده. دا وایي څو ځله مې هڅه وکړه چې نشه پرېږدم، خو بریالی سوی نه یم. اختر بیبي خپل چاپېریال ته لاس نیسي او وایي تاسو وینئ چې په څنګه ځای کې ژوند کوم.
تلس کولا کی چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو وینئ په سر رقم جای کې ژوند کوو. پنځه نفره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتی بزه نور څه ووایم، زیاتی زیاته نسم غیره ورور بخیم.
اختر بیبي وایي که مو څوک بوزنی او درملنه مو وکړي، غواړو چې له نشو کولو څخه خلاص واخلو، خو هسې نه چې زندان ته مو یوسي او هلته مو وږې تږې واچوي.
کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي، و داسې جای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. اتي ولې سړی
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې په نشو روږدي مېرمنې راټولې او د درملنې په مخه یې کابل ته ولیږي. د غزنی په امونیه قمندانۍ کې له نشه یي توکو سره د مبارزې امیر مولوي ګل احمد وایي تر اوسه پورې د سلو مېرمنو نومونه، د پلار یا خاوند نوم، د تلیفون شمیرې او نور اسناد راټول کړي او له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ته یې لیږلې دي.
سل ښځې چې هغه بیا سرپناه وي، دوی معتادینې وي، نو موږ غواړو چې دا ښځې سره جمع کړو او له هغه نه بعد یې بیا موږ انتقال کړو قدرت مواد مخدرو ته چې معینیت دی. نو هلته په سیاست بستر کې د دې لپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو گنجایش شته.
مولوی ګل احمد وایي د دوی د سروې مطابق په غزنی کې 215 ښځې او 80 تنه ماشومان چې عمرونه یې له 12 نیولې بیا تر 18 کالو دي په نشو روږدیدي. نوموړی زیاتوي په غزنی ولایت کې 113,000 کسان په نشو روږدیدي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې اوري چې د خوست د سپیرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د اروزګان ولایت یو شمیر هټیوال وایي له هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي کاروبار یې ضعیف شوی او خلک هم ډیر مصرف نه کوي. دوی وایي ګڼو کسانو په خپلو کاروبارونو کې زیانونه هم لیدلی دي چې اوس اړ شوي کاروبار وتړي. بلخوا د اروزګان اوسیدونکي وایي بیکاره دي او پیسې نه لري چې توکي پرې واخلي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ترینکوټ ښار زړه یا د منار څلور لارې ده. د دغه منار څلور لارې ښار چاپیره دوکانونه دي، هغه دوکانونه چې په ترینکوټ کې تر ټولو لوړه کرایه لري او زیات قیمتي توکي هم پکې پلورل کېږي. د دغه ښار یو شمېر هټیوال وایي ورځ تر بلې کاروبار زی پکېږي. دی وایي اوس خلک هغه د پخوا په څیر توکي نه رانیسي او زیات شمېر کسان چې هم توکي رانیسي له دوی څخه قرض او یا هم پور غواړي، هغه چې د دوی له توانه اوس نور پورته سوې ده. سردار محمد اکیار د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د چرګانو د غوښو کسابي لري او له کلونو راهیسې دا کار کوي. دی وایي اوس خلک د پخوا په څیر غوښه زیاته نه خوري او د رانیولو توان یې هم نه لري. د لامل د خلکو ټیټ اقتصاد یادوي.
په اول زمو پخوا زما او زما ورور پخوا موږ شل پارمان کول، اوس پنځه پارمان کوو، یعنی پنځلس پارمان مو کم سواید مو کم سو. پخوا چې به یو پارم لس لاکه مصرف کوي، اوس یو پارم دېرش لاکه روپۍ مصرف کوي، ځکه شپېته لاکه روپۍ ماسې موږ په دا تېر دوبی کې موږ ماسې تاوان پشکې وکړي، یعنی هغه کومه بودجه چې وه هغه مو د لاسه ورکړله. یعنی د دې ځای پارمان اوس ګرده یو شرکت والا و، دېرش پارمان بیا ورچول، اوس پنځه پارمان وچ.
د هکیار په څیر په دې چوکي لسګونه نورې د غوښو پلورلو هټۍ هم شتون لري. دا خلک هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې کاروبار یې ښه نه دی. حیدر بیا د ترینکوټ ښار یو بل هټیوال دی، دی خوراکي توکي پلوري. دی هم د خپل کاروبار ناخوښه دی، وایي د پخوا په پرتله په کښې کې زیات کمبود راغلی دی او خلک توکي نه اخلي. د بیا لامل د کالدارو بندښت او د افغانیو کمښت یادوي.
نوم حیدر دی، په بازار کې د پرچون پروشي دکان زه لکه درته وایم. د تېرو وختو اوس چې دی یو څه کم بوچې د افغانیو د کالدارو سره کړی دي. مخکې چې وه کالدارو عمومي رواج په اروزګان ولایت کې عمومي کالداره چلېدله، یعنې خلکو حتی داسې خلک پکې چې افغاني یې پکښې پېژندل لا نه، د سارا خلک وه. نو اوس چې کله د افغاني مروجه سوې ده دلته په اروزګان کې، هغه د سودا باندې څه تاثیر اچول دي؟ سودا یې د پخوا په طلب باندې یو څه کمې سوې دي نسبت کالدارو خوا ته چې وې، یعنې اوس چې د پخوا سودا باندې یو څه کمې.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د دې ښار نور هټیوال هم ورته څرګندونې لري. د دغه ښار یو شمېر نورو هټیوالو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې اوس خلک زیات د پور غوښتنه له دوی څخه کوي، وایي د توکو رانیولو توان نه لري. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دولتي ادارو ډېری کارکوونکي په ځانګړي ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. شاوخوا نوي نادولتي ادارو په هیواد کې خپل فعالیتونه ځنډولي چې دې کار هم وزګارتیا نوره هم پراخه کړې ده. د مرستو رسولو بهیر یې ټکنۍ کړی دي او د خلکو پر اقتصاد یې هم لوړه اغیزه کړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي ډیو نه اورئ. ازادي راډیو اوس څلورویشت ساعته خپرونې لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو. ازادي راډیو په لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو ازادي راډیو په منځنیو دولس سوه او شپږ نوي څپو خپرونې لري. پر راډیو سربیره زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د ټویټر پاڼه در سره تعقیب یا فالو کړئ. دغه راز پر فیسبوک پاڼه هم ازادي راډیو شته، تازه خبرونه، ویډیوګانې او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه موندلی شئ. هیله ده چې د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. د خوست د سپیرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاوو، ټیلیفون او انټرنیټي خدمتونو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. یاد کډوال دا غوښتنه هم لري چې د نورو سیمو په شان د دوی ته هم مرستې هماغه ځای ته وروړل شي. دغه وزیرستاني کډوال د 2014 کال په جون کې په وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو تر عملیاتو وروسته افغانستان ته راووښتې. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیرې په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له ښاره لرې په یوه غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یوه بله ستونزه دا یادوي چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست ښار او اتڼۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل
مشت کورینا نشتا مکتبینا نشتا اور دینا کسا نرا چی کیمادو دادے ٹیلیفون شبکہ کسا انٹرنیٹ کسا دینو سار نہ دے ہر مسسنا مشدا غشتنا دو چی مشتا دا جڑ سی لاکا کرینا کسا نرا ڈر شائی ندی چی مشتا را پیرا پیرا ہم کاری وسی.
د سپیری د سرحدی ولسوالی پ مربوطاتو کی مشت وزیرستانی کڈوال زیاتوی د دو اقتصاد کمزور ایدی او نشی کولای د خوراکی تو کو میاشتنی یمراستو او نور شایانو پسی خوس خار او تنی ولسوالی تولاڈشی. د یاد سیمې اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکي د اکه نه راسه سامان دی چې میشته باید خپل مرکز ته راسي. امیر نه غوړي چې میشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار کې چې میشته انجینران راځي چې میشته توزیع په محمدي مرکز سیمک شي کوي.
د وزیرستانو کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وي چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماتی واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیر مونږ ته ورسوي. نه ورسولا ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندوی بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې برخه کې مونږ خبر اوسره کړی دی، خدای په دې غدري مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ولده دي یې غزه ته منتقل ته مونږ نشو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوی دي د ژمنی موا مرستنه نادي مرستنه پدې شوی دي نو هغه مو بار بار غوښتنه کوم خو یو نسر تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا په غیر مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست د کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستان یو کډوالو 8015 کورنۍ ثبت او راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 15.21 موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اوریدونکو وړاندې درته د ټکنالوژۍ له ډګره هم یو راپور لرو. دا به هم ووري چې والی یو شمیر کسان په پسرلنۍ هوا کې موسمي حساسیت کوي، خو اوس راځو دې ته چې په کندوز کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه که څه هم کره ارقام نه دي ورکړل شوي، خو د ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس یې د پخوا پرتله ډېرې سوالګرې تر سترګو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ځینې ښځې د اقتصادي ستونزو او د خپلو کورنیو د سرپرست د نشتوالي له امله په کندوز ښار کې خیرات ټولوي. دوی وایي که د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي سوال نه کوي. له دغو میرمنو یوه هم 30 شاجان ده. هغه وایي دې زده کړې نه دي کړي او د کورنۍ د سرپرست د نشتوالي له کبله سوالګري ته اړ شوې ده.
ما خودم بیوستم، دو 8 صغیر دارم.
زه کندم او اوه یتیمان را لغاړی دی. د کورنۍ سرپرست نه لرم، میړه مې مړ شوی دی. د بیوزلۍ له امله د کندوز ښار په واټونو کې له سهاره تر ماښامه پورې سوالګري کوم.
د اته کسیزې کورنۍ مشره یو بله 45 ښځه چې فاطمه نومیږي وایي چې د مجبوریت له وجې هره ورځ د کندوز په ښار کې سوالګري کوي. هغه وایي چې ځینې ورځې د څلور پنځه ډوډیو پیسې پیدا کوي او ځینې ورځې خالی لاس خپل کور ته ځي.
هر ورځ د ښار په واټونو سوالګري کوم، خلک را سره لس روپۍ او پنځه روپۍ مرسته کوي. ځینې ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم ښه نه دی، زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندز ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنۍ د سرپرست نشتوالی، بېوزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې له امله یې په یاد ولایت کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دوکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
اقتصاد د خلکو وروره ضعیفه ده، در بدره دي، انډیواله دغه ګدایي کوي. یو زښته زیات دي، سل نفره ګدایګر به په دې ښار کې خلکو نه غواړي. دغلته رکشا نه کته کېږي، انډیواله لمنې نه نیولې وایراکه پوه شوې. دغه رقم کار ده انډیواله نه.
د سوالګرو ښځو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
روسل دې چې میلیونونه خلکو د خپل پښتنو د ځوابونو د ترلاسه کولو لپاره د مایکروسافت کمپنۍ لوري نوی جوړ شوی چټ جی پی ټی ته مخه کړه. د شرکت اعلان وکړ چې چټ جی پی ټی نور ډیرو پښتنو ته ځواب نه وایي. په دې پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. نور تفصیل به درته اسمت ساروان وړاندې کړي.
مایکروسافت اعلان وکړ چې د خپل جی پی ټی چټ فعالیت محدودوي، یعنی نور به په هر چټ کې پنځو پرلپسې پوښتنو ته ځواب وایي او په مجموع کې به د ورځې پنځوس پوښتنو ته ځواب وایي. چټ جی پی ټی یوازې څو میاشتې پخوا راووت او ډېر ژر یې د میلیونونو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې پاڼې له لارې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس ټیکنالوژي عامو خلکو ته وړاندې کیږي. په دې پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. دا مصنوعي ذهانت یا آنلاین روبوټ د انسان په ژبه پوهیږي. کله هغه څخه په انګلیسي ژبه وپوښتي چې کیسه درته وکړي، سی وی درته ولیکي، ټوکی وکړي، مقاله ولیکي، کوم کتاب تلخیص او یا پلانډ باندې درته ووایي، هر څه کولای شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې مایکروسافت په خپل ویب بلاګ کې اعلان وکړ د دې لپاره چې اوږده چټونه ممکن د جی پی ټی د لټون په ماشين یا سرچ ماشين کې ګډوډي رامنځته کړي، مجبور شو چې د دې ننګونی د لری کولو لپاره تغییر راوړي چې په هر چټ کې یو ډول تمرکز رامنځته شي. د مایکروسافت له دې اعلان مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي وو چې لا هم چټ جی پی ټی پوره چمتو نه دی او ستونزې لري.
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نړۍ کې میلیونونه کسان فصلي حساسیت یا الرژي لري او دغه فصلي حساسیت د کال د نورو فصلونو پرتله په سرلی کې ډیر پیښیږي. د حساسیت متخصصان وایي که چیرته یو څوک فصلي حساسیت لري، کولی شي د حساسیت د تشخیص مرکز ته مراجعه او درملنه وکړي. د حساسیت د درملنې موده له څو میاشتو نیولې ان تر دریو کلونو پورې وخت نیسي. د یوې مرکې په پیل کې مې له ډاکټر حلیم آریا نه وپوښتل چې حساسیت څه شی دی.
حساسیت یا الرژی د بدن د ایمنی یا دفاعی سیستم یو چټک غبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې. دغه ایمنی سیستم یا دفاعی سیستم ته په چاپیریال کې بعضې شیان ورته پردي، خطرناکه او مضر برېښي او د دوی په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامی قوت چې تبابت ورته انټی باډی وی دی آی جی په نوم باندې تولیدي او دغه آی جی ورزی د بدن امغه اساس او برخه کې چې کوم اساس شوی مسل حجری دی هغه ته رپچر ورکوي، یعنی د هغه حجراتو د چاودیدو یا د رپچر باید کړي چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد فرزیږي چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باید ګرځي.
ښه، او ډاکټر صاحب، دغه حساسیت یا الرژي چې دغه ډول رامنځته کیږي په وجود کې څنګه ځان ښکاره کوي؟ یعنی د ځان ښکاره کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډېر عام دي یا په څو ډول یې ویشلی سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنتونه یا حساسیت زا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو دغه دوړه یا ګرده چې د پولین په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو خاورو کې شته مایټونه یا دست مایټ زیاده ډېر وړې وړې اشرات چې مایکروسکوپیک اشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هرې برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منځ راځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطحه کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم باندې وجراتي، دا اساس کیږي او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د استامین افرازیږي، دغه استامین په هماغه پزه کې څنګه منځ راوړي، د پرنجي پر رقم، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پړسوب، درد، یعنی د نزلي یا د زکام په څیر باندې څنګه منځ راوړي، او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم باندې یادیږي چې د مونږ د اوسنۍ دغه موضوع من دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی ځکه وی چې اکثرا دغه الرجنټونه د پولین دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده چې دغه دوړه په سړی موسم پر سیدو سره دلته ونی پانی غوټي ګلان چمن دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د دې پاسه را یا دغه دوړه د پولین په نوم باندې دا په هوا کې خپریږي، او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص یعنی نارمل اشخاص نه، په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساسي، کله چې دوی دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نښې نښانې په دوی کې منځ راځي. په دې خاطر دې ته موږ فصلي اساسیت ویلي، سیزنل الرجي.
او ما دا پوښتنه کوله چې دغه حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لاسو نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود، او دا وخت نا وخت د وجود له خوا نه دغه عکس العمل یا حساسیت ښودل کیږي، د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي، ارثي موجود وي، او کنه دغه حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي؟
حساسیت په دوه ډول ده، یو جنیټیک ده یا ارثي ده چې د والدین د مور او پلار نه د میاو د نیکونو نه یو مایوبیا جین په ارث وړي، یعنی مور او پلار یا والدین دغه ستونزه لري، مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزه لري نو تقریبا د دیشونه تر 50% نوي نسل ته یعنی ماشومانو ته د انتقال خطر یا چانس شته، او کله چې دواړه والدین یعنی ام مور ام پلار دا ستونزه ولري نو بیا 80% نوی نسل ته یعنی ماشومانو ته د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی، او بل ډول چې په کسبي شکل باندې منځ راځي یعنی په جنیټیک یا ارثي توګه والدین مور او پلار یا اجداد دا ستونزه نه لري، اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې خصوصا هغه چاپیریال چې ککړی آلوده دي دوړو خاورو په واسطه باندې، هلته فقر موجودی، هلته محیطی او فردی افزولسیه نه مراد کیږي، هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه خو په وخت باندې نه تطبیقی.
د حساسیت متخصص ډاکټر حلیم آریان و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده. اوریدونکو، د دقیق خبرونه د پای شی بوته نږدې شوی یو، اوس هم ستاسو پیغامونه.
سلامونه او نیک بینید د آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی. په ژې پراتک سره شان ډیر جګ ځي، اوس که راس نور هیوادونه اسلامي هیوادونه تخبیب کوي یاته په دغو ورځو کې، او زموږ افغانان وړونه ځانته افغانان هم وایي، ځانته د افغان لقب هم ږدي، خو بیا هم د چاند پر افغانانو باندې دغه شی ډیر ګران ورکوي، نو هیله من یم شروالۍ مسؤلین او دکاندارانونه هم ته ډیر هده ډیر دکانداران شته چې بې انصافه یې، نو د دوی هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي.
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت سیاحت وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شوم، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورزش او لوبو مینوالو د ازادي راډیو په چپو کې می سلامونه ومنئ. دا ونې درته یو ځانګړی خبرونه وړاندې کوو. په وروستۍ څو اونیزو خبرونه کې مو د بیلابیلو لوبو له لوبغاړو، کارپوهانو او څارونکو سره مرکې کړې دي. غواړو دا ونې درته په دې نیم ساعت خبرونه کې دا مرکې بیا وړاندې کړو. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان چټک توپاچونکو حمید سنتر 44 کلن نړیوال لوبیز ژوند وروسته د توپاچونکو د روزنې دندې ته غاړه کې خوده. هغه اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچونې روزون کې دی. له نوموړي سره مو په همدې تړاو مرکه کړې ده، او په پیل کې مو ترې پوښتلې دي چې کرکټ پرېښودل او نوې دنده پیلول ورته څومره ستونزمنه پرېکړه وه.
د کرکټ پرېکړه که درته ووایم ډېر سخت کار دی. هماغسه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړې، بیا زما خو ورسره بې اندازه کرکټ سره ډېره مینه وه، اولاده او نه به ختمه شي. نو سخته وه ډېره زیاته راته، دا د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده، په دې د میاشتو یا داسې یو کال نه لا زیات رئیسې په همدې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وان اخلم. خو بل خواته چې مې کتل دغه زموږ د بولینګ ډپارټمنټ په څنګ کې ورسره لیوال خپله هم چې په فیوچر کې که چیرې زه راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته، غواړم افغانستان ته خدمت وکړم. نو هغه خدای شته بالینګ کوچنګ و چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و، غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. نو انشاءالله امیدوار یم او په ځان باوري یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه دا ځوان لوبغاړي چې دي اوس موجوده ټیم کې او ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي، انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی، دوی سره انشاءالله مساوي شي. 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بالینګ تشډک شي. انشاءالله بیا به دغه مشکل به مرفع شي. او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر، تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بالران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې. نو دوی هم تیار دي، انشاءالله خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې مونږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا ووایه چې د خپل لوبي ژوند کومې شېبې دې نه هېرېږي.
د لوبي داسې دی چې درته ووایم، هر یو لوبه چې ما افغانستان دپاره کړې ده زما د ژوند یو ښه خاطره ده. خو په ټولو کې نه هېرېدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال د آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وو، تقریبا 6 بال او 5 لوبغاړي پاتې وو، او زه راغلم بولینګ ته. څلور لوبغاړي پکې ما وسوځول، یو مې دینه مخکې موټ کړ پروټوفیل کیپټن یې وه وخت سره، او یو وکټ نه بي واخیستله لاسمینو چې هغه خیری جان مونیو د آیرلینډ لوبغاړی. او هغه میچ فکر کوم په 2.5 کې په 1.5 لوبه په منډو باندې منګو ګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترینه لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفایډ وو، ډیویژنونو بخی په ساوت افریقا کې او بیا غینه مخکې یو بل ډیویژن په ارجنټینا کې د کیمن اسلند سره زمونږ لوبه وه چې پکې باران وشو او د باران د وجې هغه لوبه لغوه شوله او بیرته بیرته سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ و چې که چیرې مونږ بیللی وو شاید زمونږ کرکټ په هغه وخت سره 15 کاله نور هم شاته تللی وو. نو الله تعالی ډېر غټ فضل ورو کرم شو چې هغه میچ کې باران شو او مونږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي وو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زه ما هیڅکله به مې هېره نه شي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزونکي په توګه افغانستان درته ډېره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه وایم زه ډېر شکر ګزار یم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډېر په ایمانداری، ډېر د زړه نه او ډېر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کوم وظیفه چې راسپارل شوې ده زه به لا ډېر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. او خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بلرانو سره. نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې هم دی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بولینګ ډیپارټمنټ کې ورسره کومه همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کو را روان څو کلو کې په خیر سره.
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل ماشاءالله. که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بولران چې څونه دي موجوده وخت کې ماشاءالله ډیر با استعداد دی او استعدادونه تاسو پورې مختلف لیګونو کې سلیکټ دی او لګیا دی خپل کرکټ کې. امید هم ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخکې ویسي او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدوار په دې یم چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځان ډېر ښه ښه پلانونه لرم انشاءالله که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخته وړلو. نو کوشش به موږ دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي. نو کوشش به موږ هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو را روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت
تر څومره سرعت پورې دی توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دی کړې؟
فاست بولینګ موږ چې خپل وخت کې وو دا پیک ټایم شو ورته وي د سپیډ اندازه به دونه میچونه کې نه معلومېدله. خو یو ځل په انګلستان کې میچونه نو هلته د کلب کرکټ ما کولم چې سیده پاره یو بال مکف 125 کې تسترین بال بیا د غینه پس چې زه خوب هم شما سرجریان مې چې د زنګونو شولې بعد د غینه په 2015 ورلد کپ کې تاسو وګورئ هغه کې هم د 2015 تنه پورته ما بولینګ کړی دی. دا شانتي 2020 ورلد کپ کې تاسو راوخلې دا دوه کاله مخکې چې کوم شو هم 2015 پورې 3 سلوېخت پورې 2 سلوېخت پورې به مې د بال سرعت نو سپیډ کې مې څه فرق نه راغلی. خو بس بعضي وقتی انجری نشی دردونه شی ناغه انسان ته اجازه نه ورکی چې لوګت کرکټو کې خو زه به دم الحمدلله زما څون انجری چې ویری کور شوی وی دی نو دا څه کم تکلیف راته. خو بعض وخت کې بعض فیصله داسي چې انسان باید وخلی او دې کې شاید دا خیر وي. نو ما هم په دغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په دې خاطر استعفا ورکړو. زړه مې هم دا وختل چې زه په دې کوچینګ برخه کې د افغانستان بلرانو سره ځوانان چې کوم دي د موجوده چې کوم دي داسې کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دوی پیاوړي شي تر څو د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي.
وروستۍ پوښتنه کوم، هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتما انشاءالله. یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي نه به د چا حق وړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې 140 پورې یا 150 نه پورته یا 140 نه پورته سرعت لري که هغه کرکټ هم نه کړی نو ان شاء الله هغه به مانا نه ضایع کیږي، هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي، که هغه په کلي کې وي، که په ښار کې وي، که په هر ځای کې د افغانستان وي، هغه ته به حق رسیږي. ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د یو سل څلوېښتو نه پورته سپیډیچ ولري یا د یو سل پنځه دېرشو نه پورته، نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي. فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي، په بعض شیانو ورسره کار کول وي تر څو هغه نه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دام په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم انشاءالله راسره منلی دي کورې ودان. دا پلان به د خیر وخت په تېرېدو سره انشاءالله ډېر زر به په لار اچو، او تر څو دغه د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي، هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو انشاءالله مخته به راولو.
تاسو د افغانستان د ملي لوبډلې د توپچونې لروزونکي حمید حسن سره زموږ ځانګړې مرکه اوریده. اوس د راشد خان د لوبیز ژوند په تړاو، راشد خان اوس مهال د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. هغه دوه ځل وړاندې هم لوبډل مشر شوی و، خو بیا د ځینې ستونزو له امله پریښی و. د راشد خان د لوبیز ژوند د پیل او بریالي مزل په تړاو مو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې مو ترې پوښتلی دی چې د راشد خان د پیدا کېدو کیسه څنګه وه.
زما اوس مهدیږي، په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر و، او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلی وه، ټیلنټ آیډینټیفیکیشن، یعنی د استعدادونو غورا پیدا کول او د هغو پالش کول هم، دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یوه ستره وظیفه وه. نو موږ به لوبغاړي په نښه کول، او هغه به م پوره کال ځوان لوبغاړي البته، او هغه به م پوره کال فالو کول او هغه به م پالش کول، او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې به م راوستل. نو د به معمولا کله به م سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالۍ وي، د هر لیول د به کوم لوبغاړی په ما کتن به ما ته زنګ وسه مشره یورې که ګراوند ته راسي، نو زه به حتما پوهېدم څوک را باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نولس کلن ملي لوبډلې ته غوره شوی و. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم، ما ورته دولت خان وایه بیا کوم لوبغاړی را باندې ګوري. نو ده بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپل هم کرکټر پیدا یې که. نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی، او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل ان پلیبل و، او حتی وکټ کیپر د ده بال نسو جج کولی. ما ورته ویلې چې دا غمی را باندې ګوره، دا خو ماشاءالله ډېر ښه لوبغاړی ما ته ښکاري. او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوې سیریز و، د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل و، موږ ایسوسیټ ممبر و، او ما د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی و. نو موږ په دې وتوانېدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کړو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده او نه غواړو چې ډېر د پرشر لاندې راولو، شلوریز به صرف پی وکړو، یو ورځنۍ سیالۍ به نه کوو. نو موږ هم ورسره ومنله، مزه شلوریز نه د کریر سټارټ کی. خو کله چې ملي لوبډله زیمبابوې ته لاړله، موږ په لومړۍ تمریناتي سیالیو کې ډېره بده ماتې وخوړله، او بیا هم په لومړۍ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې هم په 120 منډه کې 122 منډو آؤټ شو، هغه مو هم وبایلله. نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ را ووهه له زیمبابوې څخه، او راشد رانه وغوښته، او ما هم هیڅ دمه ونه کړه په دې پریکړه کې، او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه را وغوښته او زیمبابوې ته م روان کړه. هغه ورځ ده، او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډېر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب، ستاسو لاند د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې وینئ؟
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص ته، له خپلې پیشې سره، له پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅکله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بوللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابۍ راز دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترینګثس پیژني، په خپل سترینګثس باندې کار کوي، او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي، او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ، د هغه غټه
اسلحه په بالینګ کې کورتو ایو هغه ګوګلی ده او دا دی هغه ګوګلی سپیډ ورستر بلې زیاتوي اما کمخت نه د پریخېد کویږي سیدا بالینګ سرعت په کوم سرعت سره دی بالینګ کوي او ګوګلی سدا مین هتیار ده یا اسلحه ده هغه باندې ها د روزمره کار کوي او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو ګورئ په دومره کرکټ سره هم د دې بالینګ سپیډ تر اوسه پورې کم شوی نه ده. نو د کامیابی راز یو زیار مهنت او مشقت ته د لوبې څخه ځان غوره نه بولي او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پوه ده او موږ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلو ورځو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به سکله ختمیږي نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټې وي دي شلوریز نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی و د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و هغه د راشد خان د غوره کولو دعوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوسته موافقي ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و نه راشد خان نوم اورېدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و. به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه راشد خان مونږ رولیږه زیمبابوې ته او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او مونږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګوري. بیا به له غنه بعد مونږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نور انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود او زیات رول پکې دی دولت خان احمدزی د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد مونږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
فکر کوئ چې افغان کرکټ به د راشد خان په څیر نور ځانګړي استعدادونه پیدا کړي؟
افغانستان د استعدادونو کور ده دې کې هیڅ شک نشته. د کرکټ د نړۍ ستر استعدادونه په افغانستان کې دي که چیرته یو ډیر ښه سټرکچر جوړ سي ټیلنټ آیډینټیفیکیشن پروګرام بیا په کار واچول سي او هغه ځوانان روزل سي اول پیدا سي او بیا هغه ځوانان کال کې 365 په ورځ دوی فالو سي او د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي کرکټ کې هغه جونیئر دا او سینیئر داخلي کرکټ ته دغه سټرکچر لاندې ونیول سي دې کې هیڅ شک نشته چې راشد خان په څیر ډیر زیات استعدادونه مخته راسي. خو متاسفانه په 2019 نه راپېښه خو تر اوسه پورې موږ کوم خاص استعداد نه لیدلی چې د افغانستان کرکټ بورډ مخته راوړی وي. هماغه د 2013 د انډر 19 د ټیم لوبغاړي تر دا اوسه پورې نو سیستم په کار ده او تر اوسه پورې ما د سیستم د ډېر سخت سوال لاندې ده ځکه دوی هیڅ نه کوم داسې استعداد د نړۍ کرکټ ته نه ده وړاندې کړی بغیر له نور احمد لکڼوال نه. نور موږ داسې کوم استعداد نه لرو چې هغه نړیوال کرکټ کې ځلېدی لا څه کې نړیوال کرکټ ته صرف راغلی وي.
تاسو د راشد خان د بریالي لوبي سفر په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني رایوي رئیس شفیق الله ستانگزي سره مرکه اوریده. اوس د افغانستان د بل لوبغاړي کریم جنت په تړاو د افغانستان د کرکټ په اوسنۍ ملي لوبډله کې کریم جنت یو داسې نوم دی چې له ډیرو سختیو تیر شوی او د خلکو مینوالو له ګڼو نیوکو سره سره په کرکټ کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې د خپل هر اړخیز پرفارمنس پر اساس افغانستان ته لوبلړۍ وګټله. مرکه مور سره کړې ده او په پیل کې د هغې لوبې په تړاو غږیږي چې د اماراتو پر وړاندې په سختو شیبو کې راووت او لوبه یې وګټله.
سایل صاحب حالات خو سخت وو ځکه چې که ته وګورې سیټ بیټسمین چې په کریز کې آؤٹ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسو نظر تر 2 رنزه پکاري نو مشکلې نوی بیټسمین د پاره چې هغه کریز ته ورځي هلته بیا ځان سیټ کوي بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیارای الحمدلله ورته خو ځکه چې کته بی پی ایل وګوره دینه مخکې بی پی ایل کې مال دلته هم داسې ډېر میچونه چې هم داسې فینیشنګ کې مطلب اخیره وخت کې زه وتم داسې اور نو پاتې داسې ډېر میچونه هلته ما وکړو. ما هغه پریکټس آیډیا دما وا او بس همدا و چې زه کامیاب شم پکې.
په لومړۍ لوبه کې هم تانی مسلې زه ووهله او لوبه دې وګټله. هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې وه. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ اچونکي دومره ښه بالینګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شی ته وګوره کنه که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې دا
انٹرنیشنل میچ او دی هواد پسته میچ دا نو هغه بیا ک مخالف ټیم هر څوک وی نو هغه پریشر یا هغه دبا وی په پلیئر باندې چې دا انٹرنیشنل میچ دا او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک دا بیا خاص کل په شلاوري زلوبو کې کته وګوري دې کې فرق ډیر کم سی دی خ او دی بد ټیمونو ځکه چې دا اورونه کمی نو دې کې هر یو ټیم کولای شي چې خ کم بیک مطلب خ اپسیټ کی نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوري دی 1300 کلونه به دې کال خاص دې کال کته وګوري بل دا دې خپل ټورنمنت آی ایل ټی لیگ وسو به ټی 10 کې د الکان هر کال بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده نو دا غی لو غواړي منګ په دی لیگو کې قتل لکه پرفارمنس کې یلته هم نو منګ مطلب دومره آسان نه واغشتي منګ ورته خپل فوکس سره ولاړ ځکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي ک بیټسمنان دي هغه چې کم لیگونه دي ټی 10 یا دا آی ایل ټی ټی 20 چې کوم اوس لیگ تیر شو دې کې هم دی الکانو خپل پرفارمنس کو
ترتا پرته بل هیڅ افغان توپهون کې ډیر خو نه زلید استونزه په څه کې وښتن ځای سختو یا ستاسي میچ پریکټس نو لکه دومره وخت تاسو کرکټ نو کړی
د سیدا هر لوغاړي غواړي چې هغه خپل ټیم د پر پرفارمنس کې نو ټیم یو زیته ورسي نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کې هغه سیوسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش نو دا چې زبکه کامیاب وسم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا هغه لکه ما خو درته مخ کې ملي دا ټی 20 انټرنیشنل میچونه دي ده هر یو ټیم تا ته پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا د کرکټ یو حصہ ده
ادارت وې فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سختې سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې مونږ مو ګوره دې مونږ الحمدلله مطلب دې کرکټ لیول کته وګوره ډیر ښه ده اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګوره مختلف لیګونو کې لوب کوي اسانه مونږ نه سو غستلې یو ټیم هم ما مخ هم درته یاد وکړه چې کدي مونږ هر چا سره می چې نو کرکټ دغه څه شاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدل نه سي کې ته هر چا سره می چې ته باید پورا سل فیصد خپل ایفرٹ وکړي دومره فکر هم نو خو لوبې چې څومره فکر هغه نه هم هغه خلوب وکړي مونږ سوچ نن هغه لوبې خلوب وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوې هوې در شول چې هغه نشتون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبې د ډیره خښوې ده کوم ځانګړې خواري دي کړي چې تو په هنه دي دومره خښوې
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر داده سه یو خو قسمت لګ ډیر مهمه او بل د سده انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تر بل خسي نو ما هم د سه کم چې لګ سده ستونزې وي نو هغه کوشش مې کړې چې هغه باندې ما ډېر کار وکړ او کوشش مې ده چې نورم وکړو ځکه کرکټ یو تر بله ورځ زده کړه کې لوبغاړی او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وي چا تا ته پته نو الله یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډېر سیټ وي جوړي که نه چې تا ته معلومي چې ما په ټیم کې څه رول ده نو که دې نه مخکې زه په ټیم کې به ومم داسې رول ما ته صحیح پته نه وه چې زه اوس په کم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړی نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډیر مشکل سی ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخره دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت دی دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې په هغه کې هم یو پلیئر ډیر ډسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت سی نو دې کې خاصه مننه کپتان نوم کوم چې موږ یو پوزیشن پلان ما ته راکړو چې دا پوزیشن دی تا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبې مې خو وکړې
امارات ته دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دی تو په چونکې په توګه ووایا چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړه ته لامل پڅ کې ویني
واقعا په دوهمه لوبه کې امارات خو لوب وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر ښه بیټینګ وکړه تا ته ما مخ کې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په امارات کې کم لیک تیر شو یا ټی 10 دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړه هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړه دا اوس اماراتو کې چې کم لیک تیر شو آی ایل ټی ټی 20 نو دا و چې شاټونه هم ښه ولګېدل نو ورځې وا په یو اصطلاح ورته وایي ورځې وا نو هر خوا به وخته نو شاټ به لګېده
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچون کې یا بالر شي او روحیت شرما په سیر توپ وهنه وکړي، پر اختیا هم دغه سي د غختل یا هم دغه سي فکر لري
د سې د چې خپ دا خو خل غلط پوښتوي ته خو ما اصل کې دا د سې ویلې دي سی روحیت شرما شو وختر دی ما خوغ دی په دې نس باندې چې شو وختر بولینګ دی ما چې خو خوخه دا جګر دیغه بولینګ رانه پرسو د سې روحیت شرما هم دیغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وی بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غاړي خوخیږي
پرسته پختنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په څلور توپونو در باندې څلور شپږیزي ووهل شوې چې فکر یې نه کېده تبن د افغانستان ځوان نسل قدر قهرې دلې او چې له خلکو سره مخ کې دي چې درته ویل او ترغې بعد تاسو سوچ کاوه او دا راته وایي چې هغې لوبي نو وروسته څه ذهن ته درتلل
واقعا د خفګان ځای خو وي ځکه چې لوبغاړي په خپل هم خفای ټول لوبډله هم خفای بیا ټول وطن هوادوال هم خفای نو سخت خوئی قدس او دا هم دا خلقون تا تا وای کنه چې دا ولی دسی وصول ولی دسی وصول خو ټول کی ضروری او مهم شی دا غدا چې دینه به سړی زکړو کی او دا یو دا نه دا چې کرکټ دا دسی ډیر میچونه به مخ کې بیا هم راځي او دسی ډیر میچونه منګ به ګټو ان شاء الله خو سوچ او فکر ډیر ضرور دا کنه چې مثبت سوچ خلقو کی او خو سوچ باید کی نه دا چې زیاتر خلق تضاد ته لاړ شي کنه اشر ډیر غلط طرف ته واړی ځکه کدا ته سوچ کې زړه دا سلور شپږیز ماو لگے دی کدا شر ته نه وی لگے دلې ما اته لس رنز وای دو لس رنز ور کړیو اخیره ور خو بیا پاتې و او کریس کې سیټ بیټسمنانو دوه بین بیټسمنان ور کړی دی چې په اخیره ور کې پرسوی یعنی دوه ور سړي رنز پاتیو یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې وخت به تر پويږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفای بار بار خفه کیږي او سم چې کله کله راشي زه بیا هم خفاسم خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا دادا چې دوه شیونه ډېر مهم دي یو اګنور کېدل اګنورنس یو کانفیډنس چې دا دوه شیزونه یو لوبغاړی باید پرې نه دي ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شیونه ته باید اګنور کې او ځان کې هغه کانفیډنس واچې چې ته څنګه ښه شې نور کنه نو دا مهمه ده
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
اوس د سوکوهنې د یو لوبغاړي مرکه درته وړاندې کوو د خالد تکل صافی نومیږي په ننګرهار کې لوبې کوي او وایي چې له ډېرو سختیو سره سره دې لوبې ته مخه کړې ده او د خپل علاقې له مخې ډېرې لاسته راوړنې کړې دي خو له ګڼو ستونزو سره هم لاس او ګریوان دی هغه وایي چې هیڅ لوبیزې اسانتیاوې نه لري او حتی نشي کولی چې لیوه د بهر خپلو لوبو ته سفر وکړي خالد صافی په پیل کې داسې وایي
دغه واته کال به میکیږي چې په دې بوکس لو کې لګیای مو خپل خواري او زحمت وباسم
تا په لومړي ځل چیرته د سوک وهنه لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي استاد دې څوک دې په دې برخه کې څوک خوونه درکې
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې د محترم استاد پسرلی خاکسار سره چې اوس برحال د ننګرهار د بدراسون د بوکس د بدراسون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دې اوسر لګیای دا مغه استاد خواري او دعا ده تر دې زهره رسیدلی
ته راته وایې چې په څومره وزن کې ته سوک وهنه کوي یا سیالۍ تر سره کوي
ساحل صاحب ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې تر سره کړی دي او اوس هم لالګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اووه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړی دي
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړې دي مهمه او مشهوره سیالۍ دي کله وه چا سره وه چیرته وه
دا سلور واری می هوا تعدل ولی راوڑی او مشهور و سیالی می چوا نو آغا دا پاکستان پر خلاف و شکر الحمدللہ چه آغا می بیاو گتلو نوری مسابقات تا می بیالا را پیدا کن
ل افغانستان بحر سیالی و تطللی کتللی کم هوا تطللی تمر لو بیدی لی هوا دا بحر کردی دی تمر دی گتلی دی تمر دی بیللی دی
سلور واری پاکستان سر مخشو ایما او دا اللہ پزل ندری می نیک آوٹ کردی دی ورتا یو الک سره په نمبرو باندې لوب کړی و چې هغه ډیره جالب لوب هم و او بنگلاديش کې راته مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه هم رانه پاتې شو او په عربي اماراتو کې راته جوړ شول چې هغه رانه هم پاتې شو او اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزی مسابقه لرم په کمربند باندې نو ان شاء الله تعالی زو ته مدګی کیم تمریناتو کې اخته یم
صافی صاحب دا راته ووایه چې د سوک وهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده آیا سکوهن لوب لکه دا آزادو لوب غوندی یا دا فری فایت سیاله غوندی کم سازمان لری؟
دا غما چه کم مسابقات دا هیواد سخه دا بانده کردی دی دا طول پا سازمانونو کشوی دی دا پروفیشنل سازمانونو دی نلیوال نو دا طول پا دا فری فایت پا رقم سازمانونو دیو اما غی کلو بیدلی است
دا امکاناتو پا تڑاو راتا ووایا چومره امکانات در تا مساعد دی پا هیواد که دنن چه تاسو خپل تمرینات و که دا بدنی روزن ریاست یا کوم بل سپورتی اورگان تاسو سره مرسته تر دې د مکړې ده یا کوي
والا تر اوسه پورې خوم اچاره د پاملرنه نه کړی لالګي استو نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو او اوس زما برحال چې کوم دې د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې زما د ویزې مشکلات دي خدای پاک دا ویزه وکړي او خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي
لافغان سکوهون کی خالد تکل صافی سره مزمنگ زنگڑی مرکه اوریده دلو بودا اونیز زنگڑی خپرونه هم دلتا پای ترسیگی لوری دو مو مننه
ورزش دروختیا او ایتیا ترمنز دیوال